Hem Ahmet'e tekel boşmaz.
سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د طالبان حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولی او عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 13مه له افغانستان ووتل خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړې دومخ کې د اگست په 15مه کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1,340,000,000 په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویا برخه غلۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو ویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادش سره په 2 وکټو وګټله. بنګلادش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په 2 سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 2 وکټو ګټلې وه. افغانستان 3 نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 1 نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف همدارس په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور لاره د دیموکراسي په پلوي د هغه مظاهرو د ځپلو مخالفو چې په 1990 کال کې پیل شوی وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه رنګ شو او جمهوریتونو خپلواکي اعلان کړه.
سموک غاغل آزادی رادیو اوری
در دې شیبي
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له دې هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولی او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2020 کال د اگست په 13مه ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، دوهونه مخکې طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډېر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړی او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په څلېرشتمه کابل ته ننوتي وو هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړی وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن بل افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسیدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستان وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 30 زیات افغان متحدان او دغه راځي د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 13 افغانستان نو وتل او دغه جګړه ځپلې هواد د طالبان واکمنۍ ته پریښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د زمینه برابره کړې و چې د نړیوالو د مالی مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
و موریدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړی ده. نوریاس نوري د هم دې موضوع په اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې شل کال دوام وکړ افغانستان ته کوم نتایج درلودل؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوی د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناتو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي و جنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وجل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واکې چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې ملیاردر سو. دا د ګوتو په شمار خلک دي دا قومی تجارانو چې د قوم پر مو تجارت کو د امریکا متحده ایالاتو نوم هم بد که او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب که چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلی دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو همداسې بیخي نوی حکومت ورته ویلی سو چې په واک کې ده. نو دوی طبیعي خبره چې د متخصصینو او د کدرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی وکولی سوی چې د افغانستان سرتاسري امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزي حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي، یو معیاري حکومت ته مخه کړي، د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې شي او په افغانستان کې کار حرکات وسپارل شي. دوی وکولی شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د دې امنیت د ساتلو لپاره نور ډېر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکي امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که ووایو طالبان په خپل کړنو کې له سره کتنه وکړي. نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې چې دوی ورته ویلي کړی ویلي خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روان وي چې نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژمنه پیدا کړي، له سیمې د هیوادو سره خپل اړیکې نسموي او دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته او د ښځو تعلیم ته احترام ونه کړي او هغه دلته تأمین نه کړي په افغانستان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې دغه امنیت به هم ټکنی شي او هغه وعدې چې خلکو ته ورکړي په هغو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي چارو او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو ځانګړی ادبي پروګرام د ازادي رادیو مجله تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور. د بخنه نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو تنه پرېږدي او یا په جبر سره ترې باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې ډیری دا افغانان بې وزلې خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، او د دې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه کړې چې د ایران او ترکیه پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول افغانان وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همداراز ځینې له قانون پرته په توقیف او په توقیف کې دي شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وشل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت د کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته وانستول شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په خلا کې، په لغښت ولیک ډول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره.
چیرته وړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره ماشنا کو.
شل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کال مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړ کې پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت لزان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نشکارېدل. یواز د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او جن مستند فلمونه جوړېدل. د سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه اشتنې واکمنۍ کې وتړل شو او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شو. نادر خان هم په خپل څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لننه څلور پنځوس کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسش کال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجون او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د ایوی مړی ډوډۍ ګټلو لارې پرې وټړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېګ دی.
سینما بالکل جنازې شي کې
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 2024 کال د لړم میاشت په 13مه د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي بي له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبيعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څنا څه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه شیدلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ پوښلو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه درد شوي. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنم کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراوي کوي، کنه نوې کشفیات کوي، د هغوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دي، ملګري شوي دي. دوی جوړول یو څه وختل، خو تصادفي یو نوی څه بل څه پکې راڅرګند شوي دي. لکه هغه عادي سن چې د برخ کارونه د ببل سره کول ځکه یو څه چې نو موجود نه وي دغه پاړه خو د فکر هم نش کوله چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل فرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو فرک رڼا ده. هو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام چې هغوی واقعا د همغه کار سره د همغه مسلک سره د همغه هنر سره د همغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په د الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې هو البته دغه الهامي شیبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هماغسې یو طبیعت ورته جوړېږي، دا وایي چې دا الهامي شیبه ده یا اسان فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د د هماغه د هنري تومنې تر قده پورې وي، خو چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام به هم بیا داسې اوچت وي. دا دواړه سره لازم و ملزوم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دی، زړه دې تړلی دی په دې کې. نو کله کله الهامي شیبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. دا عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي، اغه که اغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپختل شي، اغه به خامخه وای چې حتی د عبادت په وخت کې د سره د دغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، دغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څومران دی، یو څوري رستي ورسره تړلی دی. یعنی دغه او سره سیدل چې دی دا به څنګه کېږي چې تم مثال نور ملي چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوا، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل دی، وختي وختي په کې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند د شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنب کېږي. خو کله کله د صحیح ده، یعنی کله ولې نه داسې سل بسلو کوم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګا هم ستا مثال ناڅاوي هماغه ناڅاته بیا هماغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي. او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی هماغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په هماغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال دی وی کلمې په ځای کله کله راشي کیږي چې بل کلمه په کې ډیره مناسبه راشي. یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په کې شعر کې وي، اول نه اندېښنه را سره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپل د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې سره که مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درسته وي یا یې رنګ بدل وي، یعنې دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه ترته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په زیاته کړه.
موسیقي هم دا رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنا.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړی یو په دې، یعنی د هر مصرع وبوله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یې وبوله، نو کچیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوري دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب لمخې هم ارزول کیږي. که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت هم موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خوي. نو که دا څه خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره په کې نه وي، مثال کې خوند او کیف په کې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښته ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنې دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند و رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دم ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدغه شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅ یو وایي زه به له خوست کابل ته ځم، خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه، یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خوشتا په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي، نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږې ګل ته اوبه ورکړې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې طی کړې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغه څه یې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په منن عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوان فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې ازادي رادیوي عربي مجله پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، د چې سترې پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلې
انار برخوردار درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو تب څومره بیمانه بی قرار برخوردار حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخوردار ګمان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار را باندې کاندي و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ په سپرلي دې خزان راوست د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخوردار
لا اغلی مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد الله شیر
لکا سیند لام هم ستادیا دونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی پیړی وشوی یا رستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارت او یو گره دی توتونه هم پیدا شی تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ کلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی دا دی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غاک می پغرک تیگا کی گی زرمی ندر نسب دیگی
در خبرمانی پا دی برخه که تاریخ تمخه کهو وران دی پا کابل که در ارگ دننه دیوی تاریخی مانی پاڑا وریدلشی خود تر حقی مخ کی؟ په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي فرهنګ پالا او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته ویلې چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوي دی وکړي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دی د دغه ولایت یو بل پرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچېری دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی د ځمکې لاندې تقریبا وه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیری قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، پارک د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال عالمګل سهر څخور.
دا سبقداران وایي چې سلکلنه ماڼۍ ده، سلکله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعه په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و، نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دوی به د حکومت باندې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته یې بیا کوټه باغچه ده، یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي شو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خان سامان وویل راته چې دا دلته د خان سامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتباخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د امر شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره غیل ارګ ول دغه کوټي باغچي او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هیڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله. کوټي تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او رچا خبره سړی پکې لري دوی انداز دومره خرابې وې. دلته جلسو پنځنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کړل، یعنی ارشیف وو.
البته د ارشیف ودانی یو بل ده، بیا په دروستو کلونو کې د امیر کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د ارشیف لپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه، او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده م شوې ده، له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم، او برقي هغې را کوله، شکنجه یې را کوله، او ډېرې وځوروله. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی، هغه ته دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې، او ځورولی یې دلته دلته خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دی وژلی دی. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کتبخچه وه. پر سر دوده په کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د هر له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم دینه سوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیو مجلې د دې پروګرام په ورسټو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر څلویښتو پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له دیرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج وو، خو اوس نسي کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبې مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شي بدل تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
یو مخبلیم